طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې خونیس پروګرام قدرمنو زده کوونکو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې ټول به روغ او جوړ یئ. دا د ستاسو لپاره د طبي زده کړې د اولې دورې شپږمه درسي خپرونه وړاندې کیږي. ګرانو زده کوونکو، هیله ده تاسو به ټول د خپلو درسونو د زده کړې په خاطر حاضر شوي یئ. راځئ کتابونه مو راواخلئ. د کتاب پنځمه صفحه پیدا کړئ. د طبي زده کړې د اولې دورې د بیولوژي مضمون مرا پیل کړی دی. په همدې مضمون کې د حجرې اړوند یا د سایتولوژۍ اړوند موضوعات لرو چې په څو موضوعاتو باندې مو خبرې کړې دي. په تیر پروګرام کې د حجرې برخې یا پارټس آف سیل په دې باندې خبرې وشولې. ګورئ، د حجرې برخې یا parts of cell. ومویل چې یوه حجره درې لوی برخې لري، یعنی یوه حجره درې اساسي برخې لري. لومړی حجروي غشا ده، دوهم سایتوپلازم ده، دریم هسته ده. د یوې حجرې اساسي برخې څو دي، مهمې برخې څو دي؟ درې دي: حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. حجروي غشا ته سیل ممبران وای، سایتوپلازم د پخپل سایتوپلازم یلی شو، او هسته ته نوکلیاس وای. نوکلیاس ګورې د دې نومونو سره ورو ورو ځانونه بلدوي. دا چې تاسو د طبي زده کړې له پروګرام سره نوی یا د طب له درسونو سره نوی یی، نو ورو ورو له دغو اصطلاحاتو سره باید ځانونه بلد کړئ، تر څو داسې وخت به راځي چې له ټولو اصطلاحاتو سره به بلد وای. ګورې، ومو ویل چې یوه حجره درې لویې برخې لري: حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. یوه حجره که موږ یوه هګۍ فرض کړو، یوه هګۍ خپله یوه حجره ده. یوه هګۍ درې غټې برخې لري. یو خو یې محافظتي پوښ دی، هغه له ذهنه وباسئ. هغه کلک پوښ یا پوټکی، هغه له ذهنه وباسئ. اصلا حجره درې برخې لري. یوه هګۍ که فکر پې وکړو، درې برخې لري. یو یې نری پرده ده په چاپیر کې، بلې په مینځ کې سریښناکه خړه مایع ده، کله چې پخه شي هغه په سپین د هګۍ په سپین باندې بدلیږي، او بل په مینځ کې سپینه برخه ده، البته ژیړه برخه ده. دا درې برخې لري یوه هګۍ. دغه پوښ ته یې حجروي غشا وایي، او د هګۍ سپینې برخې ته سایتوپلازم وای، او ژیړې برخې ته هسته وای. نو دلته ګورې، یوه حجره درې لویې برخې لري: حجروي غشا، چې هغې ته په طب کې سیل ممبران وای، سایتوپلازم یا سایتوپلازم، هسته یا نوکلیاس. لاندې انځور کې درته د درې وړه برخې په نښه شوې دي. لاندې لیکل شوي دي د حجرې هره برخه یو په یو متعلق. ورځئ شپږمې صفحې ته. لومړی حجروي غشا لیکل شوی دی، دا د حجرې تر ټولو بهرنی پوښ یا پرده ده. حجروي غشا د یوې حجرې تر ټولو بهر طرف ته پوښ یا پرده ده، چې د سایتوپلازم محتویات په خپل ځان کې ثابت ساتي. د سایتوپلازم په داخل کې چې کوم مواد دي، دا په خپل ځای ساتي. که چیرې دا پرده نه وای، نو سایتوپلازم به نه وای، ځکه سایتوپلازم دا چاره نیولی دی په خپل ځای کې، د حجروي غشا رانیولی دی، خپل ځای کې ثابت ساتلی دی. لیکل شوی دی دغه غشا یا پرده داسې خاصیت لري چې کوچنیو مالیکولونو یا موادو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. ګورئ دا غشا یا دا پرده داسې خاصیت لري چې کوچنیو ذرو ته، کوچنیو مالیکولونو ته د تیرېدو اجازه ورکوي، کوچنیو موادو ته د تیرېدو اجازه ورکوي ترڅو د دې پردې څخه د حجرې داخل ته دننه شي او یا له حجرې څخه بهر شي. ګورئ د حجروي غشا دند یا وظایف په راتلونکو دورو کتابونو کې هم وایو. حجروي غشا دا کوچنی کوچنی سوري لري، داسې سوري دي چې کوچنیو موادو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. یوه حجره خپله کوچنیو مالیکولونو موادو دې ته ضرورت لري، د دې په خاطر چې دغه کوچني مالیکولونه یا مواد د حجرې داخل ته تیر شي، حجره ترې استفاده وکړي. او ځینې هغه مواد چې اضافي مواد دي هغه د همدې حجروي غشا له لارې بهر ته وځي. نو په یاد ولرئ حجروي غشا نیمه قابل نفوذ خاصیت لري. نیمه قابل نفوذ یعنی ځینو شایانو یا ځینو موادو ته د تیرېدو اجازه ورکوي، ځینو ته یې نه ورکوي. هغوی چې د حجرې لپاره ګټور دي او کوچنی سایز لري هغه ترې تیریږي، او هغه مواد چې د حجرې لپاره زیانمند دي او سایز یې څناڅه غټ دی هغه ترې نه تیریږي. نو دغه حجروي غشا یوې جالۍ ته ورته خاصیت لري، چڼ کیدونکې جالۍ. دوهم سایتوپلازم لیکل شوی دی، لیکل شوی دی دا یوه شفافه مایده. څه ډول مایده؟ شفافه، چې لزجی ګورئ یا خوی خاصیت لري. لزجی یا خوی خاصیت لري. څه ډول خاصیت لري خوی؟ هدف دا دی چې دا د سایتوپلازم کوم مواد چې دي دا لزجی دي، خوی دي. که چیرې تاسو د دې هګۍ سپینه برخه وګورئ دم خوای خاصیت لري، ولې؟ هغه نو سایتوپلازم دی او سایتوپلازم په خپله دا ډول خاصیت لري. لیکل شوی دی په سایتوپلازم کې ځینې کوچني جوړښتونه وجود لري چې اورګانیل ورته وایي. ګورئ په سایتوپلازم کې په همدغه سریښناکه یا خوایه مایع کې سریښناکي هم لري، داسې لکه زه یو مثال ورکړم لکه گبین خوای هم دی او سریښناکي هم لري. دا ډول سریښناکه مایع ده. په دې مایع کې یا په دې موادو کې دننه نور کوچني اورګانیلونه دي، جوړښتونه دي، دا هم په سترګو نه لیدل کیږي، ځکه حجره په ټوله کې په سترګو نه لیدل کیږي. ښه، دا اورګانیل یا دغه کوچني جوړښتونه دا مو لاندې تشریح کړي دي. لیکل شوي دي د سایتوپلازم ځینې اورګانیل عبارت دي له اے گلجی باڑی، یو گلجی باڑی دی، گلجی باڑی نومی گوری دا یو نوم ورکل شوی دی. بی مایتوکاندریا، سی اندو پلازمیک ریٹیکولم، ڈی لائسوزوم، ای رائبوزوم. چپ طرف تا نومون هم پام دی ڈول دی، چا ڈول چی دی پختو نومون لیکل شوی دی یا پا پختو کلمو سرا یا تورو سرا لیکل شوی دی، په همدې ډول په انګلیسي هم په چپ طرف کې لیکل شوی دي. ګوره گلجی باڈی، چپ طرف کې گلجی باڈی، مایتوکاندریا اندو پلازمیک ریٹیکولم، لائسوزوم، رایبوزوم. ښه، تر دې ځایه خو پرونی درسو یا تیر درسو، اوس نو نوی درس وایو. د کتاب اومه صفحه د حجرې یوه بله برخه هسته ده. ګورئ د حجرې دوه برخې مو ویلې، حجروي غشا مو ویله، سایتوپلازم مو ویلو. اوس نو یوه بله برخه چې هغه هسته ده د هغې په تړاو خبرې کوم. د حجرې یوه بله برخه هسته نومیږي. ګورئ لیکل شوي دي هسته دا د حجرې مرکزي برخه ده. هسته د حجرې مرکزي برخه ده، دا د حجرې مرکزی برخه ده، یعنی د حجرې په مینز یا مرکز کې قرار لري. دا د حجرې مرکزی برخه ده چې د حجرې ټول فعالیتونه د دې ځای څخه کنټرولیږي. د حجرې ټول فعالیتونه د همدې ځای نه کنټرولېږي. لیکل شوی دی هسته ګرد یا کوروي شکل لري. څه ډول؟ هسته ګرد شکل لري یا کوروي شکل لري. ګورئ د حجرې یوه بله برخه هغه هسته ده، عمو ویل چې مرکزي برخه ده، یعنی په مرکز کې قرار لري او دا د حجرې ټول فعالیتونه کنټرولوي. یو حجره داسې یو مثال لري لکه یو ځان ته ژوندی موجود، غذایي مواد ترلاسه کوي، بیرته اضافي مواد خارجوي، اکسیجن ترلاسه کوي، ګورئ په دې ډول اوبه ترلاسه کوي. نو دغه فعالیتونه چې کنټرولیږي یا کوم وظایف چې ترسره کوي یوه حجره، ځینې حجرې دي انزایمونه جوړوي، هورمونونه جوړوي، دغه نو د چا په واسطه کنټرولیږي؟ د هستې په واسطه کنټرولیږي. او بل لیکل شوي هسته ګرد شکل لري یا کوروي شکل لري. ګرد کوروي شکل یعنی توپ ته ورته شکل لري. کوره کوره د ځمکې کوره دا ډول شکل لري یا توپ ته ورته شکل لري، خو دومره غټ نه وي. ګورئ حجره خپله دومره کوچنۍ ده چې په سترګو نه لیدل کیږي، هسته خو بیخي ډېره کوچنۍ ده. ښه، نوټ لیکل شوی دی د حجرې هسته هم درې برخې لري. ګورئ دا ډېر اساسي موضوعات دي، دا د بیولوژي د مضمون اساسي موضوعات دي، مهم موضوعات دي. د حجرې هسته بیا درې برخې لري. د حجرې هسته بیا درې برخې لري. یو هستوي غشا یا نوکلیر ممبران. هستوي غشا ته څه وایي؟ نوکلیر ممبران. یو هستوي غشا شوله، دوهم هستوي پلازما ورته وایي، نوکلیر پلازما. دریمه برخه یې هسته چا یا کوچنۍ هسته یا نوکلیو لس. ګورئ ورک نشئ، درسته فکر ساتئ. زما ډېر ټینګار دا دی ګورئ چې د درس د تشریح پر مهال ټول فکر درس څخه کوئ، اضافي سوچونه فکرونه باید لرې کړئ. ومو ویل چې نوټ د حجرې هسته درې برخې لري، لکه څه ډول چې حجره درې برخې لري دا ډول یې هسته هم درې برخې لري. د حجرې درې برخې حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته دي. د هستې درې برخې هستوي غشا، دې ته بیا حجروي غشا نوم نه اخلو، دې ته هستوي غشا یعنی د هستې غشا، غشا پردې ته وایي. بل هستوي پلازما، هلته یوازې سایتوپلازم، دلته هغې پر ځای هستوي پلازما ورته وایي. بل کوچنۍ هسته یا هسته چا، هستګۍ هم ورته وایي. څه هستګۍ؟ ګورئ هستوي غشا ته بیا بیل نوم لرو په انګلیسي یا طب کې، نوکلیر ممبران. نوکلیر ممبران هستوي غشا. هستوي پلازما ته بیا نوکلیر پلازما وایي، نوکلیر پلازما. هسته چا یا کوچنۍ هستې ته بیا نو نوکلیو لس وایي، نوکلیو لس. ګورئ نوکلیس هستا، نوکلیو لس. ګورئ نوکلیو لس ډبل ایل، یعنی دوه ایل پکې راغلی دي، نو کلیو لس. د نو کوچنۍ هسته یا هسته چې ته وایي، یو هسته ده بل هسته چا ده، فرق شته دی. ګورئ هسته هسته چا، هسته چا یا کوچنۍ هسته د دې هستې په داخل کې ده. ګورئ یو ور حجره ده، په منځ کې توپ ته ورته شکل لري، هسته شتون لري، او د دې هستې په منځ کې بیا نو هسته چشتون لري یا کوچنۍ هسته. راځئ لاندې انځور وګورئ. په دې انځور کې تاسو ته یوازې د دې هستې په تړاو خبرې کیږي. لومړی خو دغه ټول شکل د یوې حجرې دی، بیا د ګلابي شکل چې ګلابي رنګ لري د دې هستې شکل دی، او په منځ کې یوه کوچنۍ نقطه غوندې یا غټه نقطه غوندې لیدل کیږي تاسو ته. البته هسته چا ده، دغه څه نه څه رنګ تیزوالی پیدا کړی دی، دې ته هسته چا وایي. اوس د دې هستې په چاپیر کې یو پوښ وي، دې ته هستوي غشا وایي، او کوم مواد چې د هستې په داخل کې دي ته هستوي پلازما وایي. دې ته څه وایي؟ هستوي پلازما. هستوي پلازما. ښه، نو هیله ده د یوې حجرې د هستې په اړه هم پوه شوي وای چې یوه حجره هسته درې برخې لري، هستوي غشا، هستوي پلازما، هسته چا یا کوچنی هسته. هستوي غشا د حجروي غشا په ډول ده. ګورئ، هستوي غشا ذهن کې داسې راولئ لکه حجروي غشا دا ډول خاصیت هم لري. هستوي غشا حجروي غشا ته ورته ده، خو په یاد ولرئ حجروي غشا حجره چاپیر کړې ده یا د حجرې په چاپیر کې شتون لري. هستوي غشا هسته چاپیر کړې ده یا د هستې په چاپیر کې شتون لري. دا یوه مهمه نکته ده. بل هسته چا یا کوچنی هسته، دا د هستې په داخل کې ده. او بل هستوي پلازما، دا لکه څه ډول چې سایتوپلازم شتون لري د یوې حجرې لپاره، دا ډول په هسته کې دننه هم مایع ده چې هغې ته هستوي پلازما وایي. هستوي پلازما ښانو رځې صفحه وړوئ، اتمه صفحه. په اتمه صفحه کې د حجراتو شکلونه، شیپ آف سیلز، د حجراتو شکلونه، حجرې کوم شکلونه لري، څه ډول شکل لري. لیکل شوی دی ټولې حجرې یو ډول شکل نه لري، یعنی حجرې یو ډول شکل نه لري. دا د حجرې شکلونه د په مختلفو جملو کې راوړي دي، یا څو جملې مو ورته په مسلسل توګه لیکلې دي. لومړی جمله ګورئ، ځینې حجرې ګرد شکل لري لکه توپ. ځینې حجرې ګرد شکل لري، کوروي شکل لري لکه توپ، توپ ته ورته شکل لري. ښه، دوهم ستوری ګورئ، ځینې حجرې بیضوي یا هګۍ ډوله شکل لري، ځینې بیا بیضوي شکل لري. اوس د دې بیضوي له اصطلاح یا کلمې سره که بلد نه یې، مثال مو ورکړی، یا هګۍ ډوله، هګۍ شکل د بیضوي دی، هندواڼې شکل، خربوزې شکل د بیضوي شکلونه دي. هګۍ ته ورته شکل بیضوي شکل دی، یعنی ځینې حجرې بیضوي شکل لري. بیضوي شکل په لاندې انځور کې ښي طرف نه دوهم انځور دی، دا بیضوي شکل دی د یوې حجرې لپاره، ښي طرف نه دوهم انځور. او کوروي شکل چپ طرف نه دوهم انځور، دا کورا د توپ ته ورته شکل دی. دریمه جمله ګورئ، ځینې حجرې ستوري ته ورته شکل لري، ستوري ته، سټار لایک دی، ستوري ته ورته، ځینې حجرې ستوري ته ورته شکل لري. او لیکل شوی دی، ځینې حجرې استوانه‌ای شکلونه لري، استوانه. استوانه یو مثال ورکوم د دې لپاره چې تاسو د استوانه له شکل سره بلد شئ. دا د پیپسیو یا د انرژۍ بوتل، د انرژۍ بوتل د خپل استوانه‌ای شکل لري. دغه اوسپنیز کوتی چې لري انرژۍ، په هغې نه غږیږم چې صحت ته ګټه لري یا تاوان، خو مثال ځکه راوړم چې تاسو په ذهن کې د استوانه شکل در سره وساتئ. زه وایم چې ځینې حجرې د بدن داسې دي چې هغه استوانه‌ای شکل لري، یعنی دا ډول شکل لري لکه د انرژۍ اوسپنیز بوتل، دا ډول شکل لري. ښه، مخکې ځم. لیکل شوي دي، ځینې حجرې اوږده شکلونه لري، اوږدې اوږدې حجرې دي. لکه لاندې لاندې انځورونو کې سي انځور وګورئ، یو نیورون تاسې وینئ، یو عصب تاسې وینئ، دا نو اوږده شکلونه دي. یا په پورته انځورونو کې ښي طرف ته اول انځور ګورئ، او یا په لاندنیو انځورونو کې، تر ټولو لاندې انځورونو کې اے انځور وګورئ، اوږد شکل لري، یو سپرم تاسې وینئ. ښه، پورته جملې مو وویلې، ومو ویل چې ځینې حجرې ګرد شکل لري لکه توپ، ځینې حجرې بیضوي یا هګۍ ډوله شکل لري، ځینې حجرې ستوري ته ورته شکل لري، ځینې حجرې استوانه‌ای شکلونه لري، ځینې حجرې اوږده شکلونه لري. لاندې لیکل شوي اے سپرم، د سپرم په اړه غږیږو، دا د نارینه او جنسي حجره ده، د نارینه او د سړیو جنسی حجره ده، هغه حجره ده چې د همدغې حجرې له امله راتلونکی نسل رامنځته کیږي. یا دا حجره د اوم یا تخمې سره یوځای کیږي، زیګوټ جوړیږي او راتلونکی نسل رامنځته کیږي. سپرم د نارینهو جنسی حجره ده. په راتلونکو درسونو کې وایو بی تخمه یا اوم دا د ښځیناو جنسی حجره ده، دا د ښځیناو جنسی حجره ده. تخمه یا اوم ورته وایي. څه ورته وایي؟ اوم، الف واو میم، اوم دا د ښځیناو جنسی حجره ده. ګورئ، سپرم او تخمه دوه ډوله حجرې دي. سپرم د نارینهو، تخمه د ښځیناو، دواړه سره یوځای کیږي، زایګوټ جوړوي. زایګوټ ورو ورو وده کوي، هغه نو بیرته په امبریو بدلیږي، بیا فیټس باندې بدلیږي او راتلونکی اولاد تشکیلیږي. سی نیورون، په انګلیسي هم نیورون لیکل شوی دی، دا د انسان بدن عصبي حجره ده. د انسان د بدن عصبي حجرې ته نیورون وایي. او ډی هګۍ یا ایګ، دا هم د حجرې یو ډول دی. دا هم د حجرې یو ډول دی. کوم ډول هګۍ؟ اوسې په اړه خبرې کوو. لومړی اے سپرم، ګورې پورته اے سپرم. دا د سپرم په اړه موږ ویل چې دا د نارینهو جنسی حجره ده. لاندې انځورونو کې اے انځور وګورئ، اوس نو اے انځور پیدا کړئ، د شکل یې وګورئ. دا د سپرم شکل دی، لکۍ لري او هیډ یا سر لري، نیک یا غاړه هم لري. کله چې لکۍ او سر سره یوځای کیږي، دې ځای کې غاړه لري. ښه، سپرم په انځور کې وګورئ. راتلونکي کې دا ډول شکل د حجرې چې وینئ، په اړه به یې پوهیږئ چې دا د سپرم شکل دی. بی تخمه یا اوم، دا د ښځیناو جنسی حجره ده. بی شکل وګورئ، بی شکل دا ډول توت ته ورته شکل لري، خو ډېر کوچنی دی. ګورئ، دا ډول شکل لري، کټ مټ دا د تخمې شکل، لکه د مای دانا. ګورئ، مای تاسو پیژنئ، وریجو ته اچول کیږي، هغې دانې ته ورته شکل لري. او تخمې په اړه به ووایم چې د انسان د بدن تر ټولو غټه حجره همدغه ده چې په سترګو هم لیدل کیږي. او تخمه دنو په اته ویشتو ورځو کې یو وار پخه کیږي یا جوړیږي. سی نیورون وګورئ، نیورون دا ډول اوږد شکل لري. سی لاندې انځورونو کې سی توری ورته لیکل شوی دی، دا د نیورون دی. او ډی هګۍ، دنو تاسو مخکې لیدلې ده، په اړه یې پوهیږئ، دا خپله د حجرې یو ډول دی. ښه نو ګرانو زده کوونکو، درس همدومره بس وي. د حجرې په شکلونو باندې هم وغږېدو او د حجرې په هسته باندې هم خبرې وشولې. په راتلونکي درس کې د حجرې ډولونه، په ټوله کې حجرې په کومو ډولونو یا ډلو باندې ویشل کیږي، او راتلونکي درسونه لا هم جالب کیږي. د لومړي کتاب درسونه ډېر جالب دي، او دوهم کتاب یې نو لاغې نه جالب کیږي، دریم کتاب لا پسې جالب کیږي. د دې طبابت برخه د ورو ورو خوند پیدا کوي. په لومړیو وختونو کې لږ څه ناڅه سختوالی لري، د دې لپاره چې هر اصطلاح هر څه ستاسو لپاره نوي وي. خو کله چې لوړو دورو ته رسیږئ، هر څه ستاسو لپاره آسانیږي، هر څه ستاسو لپاره آسانیږي، په زړه پورې کیږي، او تاسو به له درسونو به ډېر خوند اخلئ. زما هیله داسې ده، ګورئ، د استاد په صفت باید تاسو زما د خبره ومنئ. په درسونو کې ډېره خواري وکوئ. په لومړیو وختونو کې هیله ده ستړی نشئ، مطالعې ډېرې وکړئ. کله چې لږ مخکې ولاړ شئ، نو بیا خپله انرژي ترلاسه کوئ. ګورئ، موږ په لوړو دورو کې ډېر بې حده شمېر زده کوونکي لرو، ولې؟ دوی حوصلې په اول وختونو کې کړې دي، مطالعې کړې دي، خوارۍ کړې دي. بالاخره داسې یو وخت راغی چې دوی ډېرې لوړو دورو ته رسېدلې دي، او اوس خپل آینده، خپل راتلونکی د همدغو درسونو سره دوی ویني، یا د همدغه پروګرام سره یې تړلی دی، خپل راتلونکی د دې سیستم سره تړلی دی. ځکه دوی پوهیږي چې دا سیستم موږ ته ډېر څه راکولی شي، د زموږ راتلونکی تعینولی شي. نو هیله ده چې تاسو ټول زده کوونکي په ډېر ښه مورال سره مخکې ولاړ شئ، خپلو درسونو ته دوام ورکړئ. قدرمنو زده کوونکو اوس لپاره دغه درسي پروګرام پای ته رسو. راځئ حاضری ورکړئ، د حاضرۍ کارتونه راواخلئ. نن درته د حاضرۍ یو توری ښایم، تاسو به همدغه توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. هغوی چې حاضر دي حاضر به ونیول شي، هغوی چې غیر حاضر دي نو دغه توری به ترې ورک وي، په دې حساب به غیر حاضر حساب شي. راځئ یو توری درته ښایم، تاسو همدغه توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. ښه، نن ورځ شپږمه درسي خپرونه ده. د شپږمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. شپږ شمېره پیدا کړئ، د ای توری دایره توره کړئ. ګورئ، د حاضرۍ مخ به پیدا کړئ، شپږمه یا شپږمه شمېره به پیدا کړئ. اوله دایره چې د شپږ شمېرې سره نږدې لیکل شوې دا دایره به مکمله توره کړئ. اله دا حاضري به مو ورکړې وي. تر بل درسي پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښه دوسی علامو ملشا.
تیبی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د تیبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تیبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره